په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې د شاین بونری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هر کلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیز خبرونه جمهوریت به هم اورې. خړومبي د نړۍ د چارو نزان خبرو او د مليحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان د ریلونو وزیر وای امکان شته چې د پوزیانو ریل پریوتو د پیښې تر شا د ورانکارو لاس وي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وای د کډوالو ستنولو اوسنی عمل به کلونو وخت واخلي او وروسته امریکا د پوزي ستراتیژي په نوي رپورت تنقید کړی دی. تفصیل: دا پاکستان ریلوی وزیر خواجه صادر رفیق وای په وزیر آباد کې د پوزیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا خی د وسلوالو یا ورانکارو لاسوی. نوموړي دا خبره بیګاله ګوجوالی سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه.
بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث
دی ہوئی. بظاہر داس اخکاری چ دے کہ بللاس ہم کا کڑ دے زکہ ریل گاڑی داس نہ پریوزی. تاریخ کے کل ہم داس ندی شوی داس یاد 14 پوجے کیگی یا چ د پاٹ لینا چا پلیٹونو خوزولی وی او نٹونو ورتسس کڑی وی.
صادر فیک زیاتکړه چې په پیخه کې د وسلوالو د ککړتیا پاړه به تر پوره پلټونو وروسته یقیني خبره وکړي شي. د ریل گاڑی تیر ماسپخین لپونو اکیلا د کاریا چاوڼې ته روانو چې د پل ماتېدو له کبله پریوت. تو د پاکستان پوز اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر وای په پیخه کې د یو پوزي افسر کرنل عامر جدون په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. آی ایس پی آر وای په پیخه کې د وژل شو پوزیانو جنازه بیګا د ګوجوالې په چاوڼې کې وشو چې ورته د پوز مشر جنرل راحیل شریف هم ورغلی و. دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وای د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو وخونیسي. محمد نذیر تیر ماخام د بنو پرنګ روډ خیمو کې لمیشتو کډوالو سره د روژماتي پر مهال ویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورونو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلو ته ستنې کړي. پر روژماتی کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال ریډیو تو ویل خوشاله دي چې د وزیرستان له دوت سره سم په ګډه روژماتی کوي خو غوښتنه ده چې زر تر زره د خپلو کلو ته ولېږدول شي. د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي تیر ورځ ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې پولیسو یو عیسائی ښځه خاوند د هغو کسانو نه بچ کړي چې غوښتل یې د اسلام د سپکاوي په تور پرې حمله وکړي. دغه پیښه د پنجاب په مکی نومي کلي کې مخې ته راغلې ده. د پولیسو ضلعي مشر سهیل ظفر چټا ویل دغه عیسائی بې تعلیمه جوړې یو اشتهار ترلاسه کړی و چې پرې اسلامي کلمات لیکل شوي و او دوی په ناپوهي کې د پوزکي په توګه استعمالولو. د پولیس چارواکي په خبره ځایي خلکو هڅه وکړه چې دغه ښځه خاوند وهي وټکوي خو د پولیسو په وخت مداخلت سره دغه کسان بچ کړل شو. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د کندوز چارواکي وای د دشت ارچی ولسوالۍ د بیانولو لپاره عملیات پیل کړي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سادی نن مشال ریډیو ته ویل افغان ځواکونو بیګا د شپې 2 بجې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې وسلوال شاتک ته مجبور شو. سادی زیاتوي چې ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلې. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي و په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوې دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي تېره ورځ رسنو ته وویل عیسا خان یې په یوه ټرافیکي پیښه کې د یو کس مړینې له وجې نیولې دي. صدیقي زیاته کړه چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. عیسا خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناستو چې ورته پر پارلمان په برید کې د ټولو وسلوالو وژنې په ویاړ ډالی شوی و. نوموړي ته ولسمشر اشرف غنی دا تل خطاب کړی او ورته یو کور هم ډالی کړی و. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. بیګاتاس خبري اژانس په ویانا کې د ریابکوف له خولې خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. د روس د لوړ پوړي مرکچي دا هم وویل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو تهران ته سفر په مذاکراتو کې د موضوع د لارو خانولو مرسته وکړه. د ایران، برېټانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا مرکچیان د ایران اټومي پروګرام په محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد ته لګیدلو اقتصادي بندیزونو نرمولو پاړه جامع تړون ته د رسیدو هڅه کوي. ټولو خواوو تړون ته د رسیدو لپاره د روانې جولای میاشت 9 نیټه ټاکلې. یو نوې رپورت خبرداري ورکړې چې د ختیځي اروپا په 500 هیوادونو کې د درغلې پر ضد مبارزې نشوالي د ډیموکراټیکو پرمختګونو مخنیوي او له اروپای ټولنې سره د زیات اقتصادي او سیاسي همکارو ته زیان رسوي. دا رپورت چې د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل ته راسپور کړ، په ارمینیا، آذربایجان، جورجیا، مولدووا او یوکرین کې د هغو لسکونو ادارو ارزونه کوي چې د درغلې مخنیوي او داغې پر ضد مبارزې دنده ور پر غاړه ده. رپورت وایي ټاکل شوی چې پر اتلونکو 500 کلونو کې به یاد هیوادونه له اروپایي ټولنې لږ تر لږه 14.6 ارب ډالر مرستې ترلاسه کړي، او دا چې د دې خطر په نه منونکي ډول لوړ دی چې دا پیسې به د اداري فساد ښکار شي. که څه هم دا 15 هیوادونه د درغلۍ ضد قوانین لري، خو برلین میشته اداروي سیاسي او کاروباري باسره خلک په عدلیه او قانون جوړونکو ادارو کې زیات نفوذ لري، نو ځکه به له پښتنې او پامه اداري فساد ته لار برابرېږي. روس د امریکا پر نوې پوزي ستراتیژي سخت انتقاد کړی او دایي مقابله پیدا کون کې بللې. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف ویګاول دا ستراتیژي به د یوکرين بوران لکبله د ماسکو او واشنگتن اړیکو په خکېدو کې مرسته و نه کړي. د ویل ستراتیژي د مقابله پیدا کولو روش کارندوی کوي او دوی هیواد په اړه لبه طرفه خالی ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورت د چهارشنبه اشورو په ورځ خپور کړ چې پکې راغلي روس دا ظاهروي چې د گاونډو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپل مقاصد تر لاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیار ده. دا ستراتیژیک رپورت وایي د روس پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمایز امنیت زیانمنوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبای او د موسم حال له رابیا اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپے او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.02 روپے او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپے او 50 پیسې او په 1.05 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 1.42 روپے او 25 پیسې او په 1.42 روپے او 50 پیسې. یو ریال په 1.45 روپے او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.20 روپے او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.90 روپے او په 28 روپے او 45 پیسې. یو افغانۍ په 1.02 روپے او 25 پیسې او په 1.06 روپے او 25 پیسې. او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او په کوټه کې به 10 او 20 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په روان خبرونه کې تاسو د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونو اوریدئ شئ. په پنجاب کې د یو ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د پوز دی افسر په ګډون 19 کسان وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر وایي په صوبه کې د لوړو زده کړو د ودې لپاره نوي پوهنتونونه جوړي.
ہمارے صوبے میں جو یونیورسٹیز کی تعداد ہے 4 اس میں نیو ایڈیشن ہو رہی ہے 23 ٹوٹل ہو جائیں گی.
د ډیورن پکرخه د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نختی د دوړو هیوادونو اړیکی سمره غیزمنې کولی شي. په دغه اړه یو پخوانی ډیپلوماټ وایي
وینم چې خدای دې نو کې تعلقات شنه دي روان.
او زمونږ په ونیزه خبرونه جمهوریت کې اوري چې د پاکستان د اسټابلیشمنت مداخلت سیاسي ګوندونه څنګه کمزوري کوي.
د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي د په د ملکی مفاداتو دا څه خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي.
د سیمرلین نور هم یو شمېر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځمږه لومبې موضوع ته. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډي د پول ماتېدو له کبله پریوتی چې پکې تر اوسه د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوی دي. د پاکستان د فوز د عامه اړیکو دفتر ISPR بیگا په بیان کې ویلي دي چې پیخه 13 ماسپخین مخه ته راغلی ده او هغه وخت راغلی ده چې کله ریل ګاډي پوځیان د کار یا چونې ته رسول. په دغه اړه باندې تفصیل د اسلام آباد د ریاض مسخیل پر راپور کې
د زیارت پورز غرما د پنو اکلنا کاریا ته تلونکي خصوصي ریل گاډي چې پکې زیاتره د پوزوانان افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سوارو د ګوجروالي سره نږدې هډ چناوه په مقام د پل ماتېدو په وجه نیرته پریوتو. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګه یا ISPR وای پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټننټ کرنل عامر جیدون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوز ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا زیاتوي تر دې دمه د اوبونه د پوزي ځوانانو د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل گاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او جوبل کسان راوستي شوي دي او د نورو مړو د لټون کار روان دي. د پیښې وروستو د ریلوي وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د پیښې ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاج یې واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وا چې پیښه کې د ترهګرۍ اړخ لا پام نه شو وستي. دوی په ظاهر داسې ښکاري چې دې کې بل لاس هم ککړ دی، ځکه چې ریل گاډي داسې نه پریوزي. تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي، داسې یا د چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلینا چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسی به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمهوار به هم په ګوته کړي شي، خو تفصیلي رپورټ به دوه یا ګنټو وروستو راځي. د هډ چناوا پل یو سل او لس کاله زوړ دی، خو ریلوی چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابي نه وه. د پاکستان ریلویز یو افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وې چې د پلونو باقاعدګۍ سره جاج غستی کیږي.
دسمبر جنوري میں جب پنجاب میں نہریں خشک ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں تو
دی وی چکلہ دسمبر او جنوری کې د پنجاب نهرونو کې اوب اوچی شي نو موږ د ریلوی د پلونو په خاص توګه جاج اخلو، ځکه چې هر ورځ په زرګونو خلک په دې پلونو سفر کوي. روان کال جنوری کې هم موږ د دې پل جاج اغسته وو او دامو د ریلوی د تګ راتګ د پاره مکمل روغ ګرځولې وو. بل دا چې د دینه لږ شپه وړاندې هم په دې پل یو بل ریل گاډي خ په خیر خیریت سره تیر شو، نو ځکه موږ وایو چې پل روس نه وو. د دې ترڅنګ بیګا د لیفټنن کرنل عامر جیدون او د ده د کورنۍ د مړو د جنازې مونځ سی ایم ایچ ګوجرواله کې ادا کړی شو، چې پکې پوځي مشر جنرل راحیل شریف هم ګډون وکړو. جنرل راحیل شریف پوځي روغتون کې د داخلو جوبلو تپوس هم وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت واخلي، نو ځکه حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کورونو ته ستنېږي. محمد نذیر دا خبره تیر مقام د بنو پرنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال کړې ده. په دغه اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر نورو.
په دې موقعه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا د غشان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسۍ کې دي تیزی راشي.
یو طرف نه زه خوشی منو کو، په بل طرف نه د عزتمن خلک چې دغه ډېر کله وخت تر کړی نن پتا سپینه خیمه کې چې ما وخت روي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې پرځا کې زه د خلکو خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه، خو بیا مجبوری دوی تقریبا 5000 پر ڈے امیر کوشش کی میرزا خاندان خپل وطن واپس کی کنا، چې میر زر تر تر خپل علاقے ته واپس شي او بیا میرزا وزیرستان وزیرستان جوړ کی.
میڈیا ته دا خبره کو او دا مو خبره دا هر جتا ورسی چې سلفی ملیس کا روزنه درې می پدا باندې درې کوله لاګي صرف پیدا کوند لاګي کنا، او د موس لاس لکه خلکو په څوک لکه واپس کیږي په دیس کو لکه نشه واپس کیدلای. زاد د ګورنمنت نه دا مطالبه کا چې دا خال ته فورن چې کی مدو راون کو
ان شاء الله گورنر میشتا 100% ګارانټی کړی دو کنا.
یو کډوال نور رحمان د غلط مشال ته وویل د غشان پروګرامونه زیات په کار دي او د قومي اسمبلی غړي دي د دوی په واپسی زور راوړي.
امیر خدای توقع دوی نه چنده د پرایم استرا د داسې پروګرامینه شیر کو او میش د وزیرستان د پر اچ زر نظر واپسی ترتیب جوړ کو. امیر د پر یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې په دا کې ټول آی ڈی پیز دی د می پلس سره چې سره آس پاس پروت دی غونډو غولي دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډیر خوښ یو بل سره وهلی دل ابن آباد زر نظر دی واپس هی ترتیب می زه پره جوړ کوم.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي په اړه وای
دا پروګرام می ډیر خوشالي نن چې کوم می بیا دا سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکز ټول وزیرستان متصرین سره وځي دی ډیر خواندي وکای کلیول ماحول دا غون کلیول چې کوم مقصد الله تاسو ویني چې کوم غون کلیول خلک سره ملای
د شمالي وزیرستان اقامي اسمبلی غړی محمد نذیر په دې مقاده هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نوموړي وویل کله چې ټول کډوال واپس ستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي دي د دوی حکومت هر کس ته تعلیم رسولو لپاره کار کوي. د خبرو نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارګرګۍ په اړه خبریالانو ته وکړه. ده وویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې د هر ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د څلورو نوو پوهنتونونو جوړولو پریکړه کړې ده. زلان یوسفزی په دغه اړه راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودی ورکول لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځنې یې پیل شوي او په ځنو کار روان دي. زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی. نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوې پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره ډېر وشي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخ کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر ضربا دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. مونږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخ کال آنلاین داخلي پیل کړی دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ادرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو تر څنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېره زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي دي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجودګي مسله جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره د چهارشنبه په ورځ د مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال کړې ده. نوموړي زیاته کړه ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. د نوموړي د مرکې مهمه برخه د پامیر ساحل پراپور کې وه.
د مشال رادیو له خبريال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډله که هر ځایوي نو ډیره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ افغانستان ملګری هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام بعد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. دوی د ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې لګډ ګواښ او مسالې سره مخ مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلی سیمو کې د کوټ شورا او حقانی وسلوال شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږه مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر وویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دي وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو واوري.
د چهارشنبه په ورځ له جنوبي وزیرستان سره د ډیورن پکرخه د افغان او پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دوړ خو تمر جوبلا اوریدل ده. تر دې پیښو وروسته تیر ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي له افغان لوري پنګورډه کې په پاکستانی امنیتی پوسټ ډزو شو، بیا پاکستانی سرتیرو ځوابي ډزې وکړې. د دوړو خواو ترمن د خطا په داسې وخت شوی چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو خکولو لپاره اقدامات کړي دي. دا چې دا ډول انخطې د دوړو هیوادونو اړیکې څنګه اغیزمنې کولی شي، ځواب یې د مجید بابر پر راپور کې و.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډرو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ جوبل رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده، دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوي چې له وجهې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاو ته هغه ځاینه په نخښه کړل د کوم ځاینه چې ډزې شوې وي.
د ډومبې ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ قدمونه واخیستل، دا قواوې هلته هغه وخت هم وې. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي بیل چې وو هغه کینسل کړ، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ قدمونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف و د پاکستان د ملګرتۍ خلاف وو هغه خفېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم دا واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان. حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې که زر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي نو اشوالی یا ښه فضا چې منځ کې وه شاید هغه کمزورې شي یا د منځه یوسي.
بلخوا د پاکستان د پوست پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبر ده بیا په تعلقاتو کې کړکیچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابي په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکي په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د د پاکستان د مالی چار وزارت د قامی اسمبلی د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قامی اسمبلی غړی قیصر جمال د وزارت دا پریکړه ستایي، وایي د پارلیمان یو شمېر غړي د متوسط طبقې دي نو ځکه یې باید تنخواه زیاته شي. خو د پارلیمان پخوانی غړی او د عوامي نشتلګون یو مشره بشرا ګوهر بیا وایي لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدورۍ زیاتې کړي، ولی ځکه چې د پارلیمان غړي د ولس استازي دي، ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. په دغه اړه له اسلام آباد سراج ظهیر نور معلومات راکړي.
د خزانې وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومې وروسته چې د پارلیمان د غړي بنیادي تنخواه د 20,000 نه 26,000 ته ورسېده. په دې لړ کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وې.
تاسو د یو سکول استاد پرنسپل وګورئ او هغه د سرکار کاتي کې د غلط لیډي ایم ایل ای چې کم از کم ایم ان ای ګانو له دمر پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي. په دې کې ایم ان ای ضروري نه ده چې هر سړی مکروډ پتی
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلیمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانی ورکړل کیږي، نو په کار و چې لومړی عام ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړي وا.
په کار دی چې کوم عام ولس لپاره سومره زیات کړه، مینیمم ویج سومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 30% نه زیات کړي، وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیات کړي دا، ځکه چې دا ولس ریپرزینټیټیوز ناست دي. هغه به اول د خپل تنخواه غم نه کوي، هغه به هغه ولس چې کوم دی د پاره د تنخواه د پاره ټیکسونه ورکوي، نو اول به دی دا فیصله کوي. زما په خیال من ویج خو نه دی زیات کړی 33% او مینیمم ویج په کار دی چې زیات شي، چې دا یو غریب قوم دی هغه د خپل خېټه کټ کوي او دی د پاره دا ټول سهولتونه پیدا کوي چې دی د هغې د پاره کار وکړي.
د ذکر دا د ځینې الاونسونو سره د یو پارلیمان د غړي تر 1,00,000 روپو پورې تنخواه جوړیږي، او له دې سربیره ورته د سټینډینګ کمیټې د غړي په حیث 150 روپو پورې تنخواه، یو گاڑی او 500 کران هم ورکړل کیږي، او د دې سره سره د هوایی جاز ټیکټونه او پېټرول او ځینې نور مراد هم شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور مورده اوس ورزو د چرسدی اوتمانزو ته چرته چې 13 ورځ وسلوالو نوموړی خدای خدمتگار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده په 1920 او وی واجه نوموړی په 1978 کال کې د بابړې دغه احتجاجي لاریون کډونوالو چې ور باندې پاکستانی او امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او سلګونه پښتانې وجل. له خان بابا سره د مشاهډیرو خبریال شانواز ترکزي تیر کال د بابړې د شهیدانو د ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د همهغه مرکې پر اساس دا راپور اورو.
وش پیته کلو نوړاندې د بابر د پیخ شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلوم وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لږ زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور په اوتمانزو چرسده کې زیږیدلی و، د تیر کال په 13 اگست د بابړي په جمعات کې د بابړي په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځ مړي په خپل سترګو لیدلی و خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پورا پیر وشو، د پیر پسې روستو یو ګرنیټ به استعمال شو، نه صاحب بل تپېډ وا شروع کړ، په بل باندې بیا دویم پیر شروع شو، بیا د پیر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال، دریم پیر شروع شو چې دریم ته پر روانه شو. دغه زما رور او سالار امین جان یو وسر د کلی بل لوکو هغه د مړي زخمیان لیکل تا دا 670 کسان هغه انلیس کړل.
په کال 1978 د اگست په 13 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د شپږنیمو سو نه زیات تنه وژل شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو، ولیدا ساتي عمر 90 کلونو ته رسیدلی و. سپین ویښته، سپین او لوی لوی او اوچت اړخته اړولې بریتونه او اوږده اوږده غوږونه و، او چې د مشال رډیو سره خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به هم ورسره کوله او ویلي و چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا هسې خبرې کوي چلته دوی روانې، زما په خدای قسم دی که د روانې نوم چالیشتې و، چاته ټوپک نه و، تماشه نه وه.
دا سهر ټایم و، مازیګر و، غرمه و، څه ټایم؟
نه دا تقریبا داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ ته لاره کې ډېرو کسان ویلي وو. دا یو سب انسپکټر و، مفتیانو رشتہ دارو هغه چې موږ ونه وای ګاندی بچو زمګې خدای راستي نه نو وجنی ولیمه او ما زمړه ته دا دونه کې.
دوست محمد خان یا د اوتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندې پاتې شوی و، ولې پرون د وسلواله د ګړو نه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګري وژنه له ډېره پخوا راهسې را روانه ده.
او داسې قوتونه دي چې هغه انتي ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دی چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي او بل فارم کې راووته نو دهشتګردي چې کوم دی هغه د هغوی روخې انتي راخته کړ.
د تیر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې، نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې نو دوست محمد خان به ځواب ورکاو، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به په تیز اواز ناره نشوه وهلې. د بابړي جماعت کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډېر په احترام سلام هم کاوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
چانواز ترغزی راپور مورد اوریدونکو په پښتونخوا کې یوه نیمه بجه شوې ده. د ملیحا مرزا دنه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
دا پاکستان د ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شاخی د وسوالو یا ورانکارو لاسوی. نوموړي دا خبره بیګاله ګوجوالی سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وای د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو وخت ونیسي. محمد نذیر تیر ماښام د بنو پرنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورونو پر ځای ډېرې کورنۍ ارورس خپلو کلو ته لیږي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي تېره ورځ ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې پولیس یو عیسایي ښځه خاوند هغو کسانو نه بچ کړي چې غوښتل یې د اسلام د سپکاوي په تور پرې حمله وکړي. دغه پیښه د پنجاب په مکي نومي کلي کې مخې ته راغلې ده. د کندوز چارواکي وایي د دشت ارچي ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د دشت ارچي ولسوال نن مشال ریډیو ته ویل افغان ځواکونو په ګاډه شپې 2 بجې عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې وسلوال شاتګ ته مجبوره شو. یو افغان پوځي ساخان ارمانی چې په دې روسیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي او په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ایساخان یې په یو ټرافیکي پیښه کې د یو کس لمړینې له وجې نیولې دی. د روس د بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. بیګا تاس خبري ایجنس په وینا کې د ریابکوف له خولې خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل یو نوی رپورټ خبرداری ورکوي چې د ختیځي اروپا په 500 هیوادونو کې د درغلۍ پر ضد د مبارزې نشوالی د ډیموکراټیکو پرمختګونو مخنیوي او د اروپای ټولنې سره د زیات وخت اقتصادي او سیاسي همکارو ته زیان رسوي.
مهم خبرونه مو اورېدل. اوریدونکو سورزو اسلام آباد ته چرته چرایب اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې کړي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین د خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کارۍ موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناقصه حکمت عملي اندازه د ریګیلل مده کورونو د جوړولو سکیم نه لګیدي شي. ادارې زیاته په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کمواله یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یادو منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نور محکمو د ودانو هم دی. ادارې لیکي سرمایه‌دارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضرورتو سره د مستقبل تکاسي هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایه‌دارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده، نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایه‌کارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې خپل د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات تر لاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې مونږ خپل کار وکړو نو هم دومره ښه نتیجه به تر لاسه کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوی دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوی په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړیږي. کیږي. ادارې مخکې لیکي دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداري ورکړی وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولې دا خبرداري هم ورکړی وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطره ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداري او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي د یاد وساتي چې په یو بحران، ایمرجنسي یا د یو قدرتي آفت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولۍ قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي آفت وو، نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات ترازو اوریدونکو، وال سټریټ جرنال په یو لیکنه کې راغلی دی په دې وروستیو کې د ډیورنډ په کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې ښایي د دواړو خواوو د اړیکو د ښه کولو لپاره شوې هڅې د ناکامۍ سره مخ کی. دغه شان نیویورکر لیکلی دی چې نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو خپو درېږي. په دغه لیکنه کې دا هم راغلی دی چې په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړي ته لومړیتوب ورکوي. د دغه دواړو لیکونو مهمه برخه له منور شاور.
د وال سټریټ جورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهه پورتن خطې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غنی د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړي، او داسې امیدونه پیدا شوې چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورسپاره لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شو چې پاکستانی امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ جورنال لیکي د غنخته د محل ختم شوی خو افغان چارواکي وای چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یا د سیمې ته نور ځواکونه استولې او افغان ځواکونه هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دی ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یو لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي. دا راز د بیروزګاری زیاتېدو ویرې هم سرګندېږي چې له وجې یې سیړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري، او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخت ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغه ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډیر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي، خو عملا دا به امکانونه لري. او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپل خپو ودرېږي. دا ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دویمې خبرې ته توجه ورکړي، ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي، او د لړکې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غنی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي. دغه وجه ده چې د لړکې د چین سره هم خپل تعلقاتو ته وده ورکړي ده، او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه خساتلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ د مصر په نه آرام سیما سینای کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په دغه سیمه کې پر مصری فوج له وروستي وسلوال برید ثابته شوې ده چې د اسلامي ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. دغه لیکنه مهمه برخه له مجید بابر اور.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبه په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. سپوستې د لږ وخت لپاره ونیوي، او دا اشاره هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولای شي. د ورسپانې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورسپانه د اتوی چې په 16 سیزو کې د مصر په پیاوړی پوس دایو وډیره حیرانوونکې حمله وا ځکه چې د تشدد وهلي د غسیمه کې مصری پوس دا داوا کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساري نشته خو د دې برید نه پس دغه هیواد امنیتی وضع هم ګواښ سره مخ شو دا برید په داسې حال کې شوې چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یو هدفي وجنه کې له منځه ولاړو ورسپانه مخکې لیکي چې کلنا د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واکه لرې کړی په سینای جزیره کې یاغیتوب زیات شوی او هغه ځکه چې په یاد سیمه کې یوې لویې وسله والې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی ورسپانه په تل ابیب کې د یوې سیډنی د ادارې نیشنل سیکیورټی سټډیز د سینای جزیرې په اړه د کارپو زی ګولډ په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصري پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکې ډیره د فکر وړ خبره هم ده
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وایي آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیږي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسي او چین ترمنځ د جګړې امکان خوده لري په راپور کې د ختیځ اوکرين په حواله د روسي ذکر شوی لدې سره دا هم ویل شوی چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی مليها مرزاده د راپور مهمه برخه وړاندې کوي
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي ریپورت کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتیدونکو امکان څرګندونه شوې ده دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی دا ریپورت وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي ریپورت وایي چې روس وار په وار خود لیدي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي په ریپورت کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیخ پنیغه او لخواي د نیابتي ځواک استعمال پر سیمایز امنیت اثر پریباسي د امریکا د دفاع وزارت پر ریپورت کې د یوکرين شخړې اولته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتو په مقصد یې په ختیځ یوکرين کې پوز ځای پر ځای کړی دی پر ریپورت کې د چین ذکر هم شوې ده چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې جاریحانه او لګواخه ډکه رویه په زیاتې دوده پر ریپورت کې ویل شوې ده چې چین د ایشیايي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي په دې لړ کې ریپورت د نوبې چینای سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د زمکو د داوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوزي او غیر پوزي نفوذ لپاره کوي د ریپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسنی دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په سلويختو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوی نو موري زیاته کړه چې پوزي طاقتونه په تیزی سره د ټکنالوژي د خوریدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې اواز امریکا د ټکنالوژي په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي و د نو موري په خبره پراتلونکي شخړې به پتی زی سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکو اثرات لرلی شي په یاد ریپورت کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي په ریپورت کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادونه هم شوی ده چې د جګړې د ټکنالوژي استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه اوسې مغیر مستحکم کوي د ریپورت په خبره په نړۍ کې ګډوډي پزیاته دودا
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
پا اردن کو اس وقت شوی دی زمون د ونیز خبرونه جمهوریت د جمهوریت د خبرونه لتیری اغه سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو اوریدل چې په دې ورستیو کلونو کې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه کمزوري شوی دي چې لکبلې واک په نامستقیمه توګه استابلیشمنت ته انتقال شوی. نن باور چې په پاکستان کې لوی ګوندونه کمزوري شوی دي او په نظریات او عمل نه کوي، نو د متبادلو افکارو او ولست سره تړلې ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو کې نه بریالي کیږي؟ جمهوریت خپرونه تاسو د پاره پامیر ساحل باندې کوي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او لولس سره تړلي هم وي، هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولای؟ د پاکستان وسنۍ واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ. جمهوریت اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیری هغې سره تړلې ده. په تیره خبرونه کې تاسو له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلي. تاسو د پوهانو لخلې واورېدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډېر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنټ ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او که نه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنت زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. اینه پس بیا ملک مات شو، ډیموکراتیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه اینټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو، ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده. د پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارک شکو کو شبهات تجارت دبا د ملک مفاداتو حفاظت ونه کی مخنیوی زکه کوي کنه چې دا د دې در شک ته چې د سیاسي ګوندونه چې د سیاسي خلک تي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو تبا نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټ ته د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. او وسنۍ وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول سرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټری د سیویلین ګورنمنټ ماته تراولي. خو بیا موږ ولې دا چې داسې حربې استعمال شوه د اسټابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډز اپ یې وکړل. کنه نواز شریف هم چې اول راغلو موږ ګورو چې اول به دا داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسی ریسټور کی. خو بیا وروسته ورته پته ولګېده چې یار که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملیټری ډایرکټ په پاور کې راشي. بیا نو دا پس منظر دی چې نواز شریف اوس هغه که داخلي پالیسي ده که خارجي پالیسي ده هر څه اسټابلیشمنټ ته په لاس ورکړي دي او په خپله بس دا لږ کم ضروري کارونه چې دي لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې څه کول دا کارونه یې پلاس کیا خستی دی. اکم ډیر سټریټیجیک زایونه چې دی هغه ټول زما په نظر کې استابلیشمنت ته پلاس ورکړي دي.
شاهد الیاس خبرداري ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف امنیتی او بهرنی چارې په خپل لاسو کې د اخیستو هڅه کوي، نو دا امکان شته چې استابلیشمنت په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي.
نواز شریف لږ هم سکیورټی پالیسی یا فارن پالیسی کې ګوته وهل شروع کړي نو دا د امکان شته چې بیا ملیټری ډایرکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا هر څه ختم کړي.
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوریت سفر کې د تسلسل نشټوالي لقبل د جمهوریت فرهنګ نه دودې دو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کا نہیں ہوتا ہے, جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی, جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو دې کلچر یا فرهنګ تر اوسه پولیس کې خپل نیلې یا جړې نه دی مضبوطی کړي. لټولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصې په توګه صدا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي. په بل معنا د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت د ولست تر ټولو ټیټې سطح ته لا نه دی رسیدلې.
د نړیوال وړیکو دوو پوهانو کوینسی رایټ او کینیت والټس په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولې, چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي, او چې کله قوي هیوادونه ګټه ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوال وړیکو په تناظر کې کارولې, خو ما له ډاکټرې خالد غوث پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بیلګه کېدای شي او که څنګه؟ نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدای شي.
بینډ ویګننګ ته کانسپټ پاکستان کې لپاره بہت زیادہ ریلیونټ ہے.
د پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډیر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي, بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي. تاسو وګورئ چې دلته ډیر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي, نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وايي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپل وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
تاسو وګورئ چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي. دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري. دوی دې شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري, په خپلو وړو ادیسو ورته ګوري. دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. نوموړی په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیښه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده, بلکې له دې مړینو ښکاري چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي.
همدا وجه
ده چې د هیواد د ولس ګټې د مصلحت ښکار شي او عام وګړي زوریږي. په درې ورځو کې له 450 زیات خلک مړه شي او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅې کوي. دا د شرم ځای دی. نو دا یوازې واکمن ګوند نه, بلکې ټول ګوندونه باید د شترمرغ په څیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې یې ورپټ کړي. د خلکو مړه کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي, څومره خلک د اوبو بجلی نشتوالي له وجې مري. دوی یوازې د جل یا تاو وهلو له کبله نه دي مړه شوي. نو ګوري چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي, بیا په سیاسي ډول له یو بله د مخکې کېدو هڅې کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي. نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري.
نو که د پاکستان لوی او واړه سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړي کولو لګیا دي او د ولس غوښتنو ته ځواب نشي ویلی, نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریې لرونکي او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالي کیږي؟ د لاهور د مینجمنت ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې ټولو کنډ لاسو ته بد شکست ورکړل شو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه, بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو, د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه سوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه سو، بلکې د شوروي اتحاد هړنګېدل، په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ، په اروپا کې د چپیو شکستونه، او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج پخوانی اډه او پوځي مرکز پاته سوی دی، نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل شول. د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل شول.
ډاکټر تیمور رحمان وای په پاکستان کې د مذهبي سغدریزې د فکر پراخېدو له کبله چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید،
او خاص طور پر مذهبي انتها پسندی کو جنم دیا.
ورسره بل مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې په خاصه توګه مذهبي سغدریزي یا انتهاګری ته لمن ووهل شوه. د دې په نتیجه کې دلته یو داسې حکایت یا بیانیه جوړ شوه چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی. زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې له کبله د دې نظر خلاف خلق او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندگان یو ډیر مشکل لري.
خو څېړونکی شاهد الیاس زیاتوي په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی. دا د تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کیڼ لاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرې نه خدل شول.
د دې مخنیوي هم اسټابلیشمنت کوي. مثال یې دا دی چې د 2012 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې، په دې کې مونږ ولید چې عوامي نېشنل پارټي ګوند چې کمپرس ګوند د پښتنو، او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي، مونږ وکړل چې په بر پښتونخوا کې هغه په جلسو کې د ماکه کې د الفه کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پروموت کړي، کولاو جلسه کوله او هغه نتیجه دا و تا چې په پښتونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو. نو دا ګوندونه سما په نظر کې د اسټابلیشمنت سپریشرز انډر دی او د دې سنشي کوله.
که د کیڼ لاسو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخې ته نوې بیانیه او حکایتونه خند شوي، نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاله د سغدریزي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي. ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوي دي.
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ایک ٹریپ میں بھی پھنس جاتا ہے.
کله چې یو شای ډیر کمزور ایسی، نو بیا د کمزوری په دام یا جل کې هم گیر سی، لکه غشتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتیږي نه. نو د تنقیدی یا چپی نظریې لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وي، ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوته نور طاقت او قوت جوړول کیږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وای دا په خپل دومره کمزوري دي مشتبه تر اکړي. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجهد او هڅې ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وای کیندلاسي ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري، لکه د دې ګوندونو غنو سیاستوالانو لارې بدلې کړې.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
تو متبادل گندنو او چپو گندنو کی چخپلا نمگرتا دا نو هغه دادا چې د دې ګوند ډیرو دانشورانو پوهانو او سیاستوالانو لار بدل کړه او په نه حکومتي ادارو یا انجوګانو کې کار پیل کړ، یا نور سیاسي ګوندونو ته ورغله او ویلې چې د تنقیدی یا متبادل نظریه سیاست کراندي او کېدونکې هم نه دی. نو راځي چې وړو اصلاحاتو لپاره بل سیاسي ګوند جوړ کړو، اندا چې د نیب کسان ل اسټابلیشمنت سره یو ځای شنه نسل. د مثال په توګه عمر اعظم خان او له سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ش استاد ول، هغه وی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ سول
اور ان کے ساتھ منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینہ وغیرہ جوائن کی.
دا سیاسیات استاد ڈاکٹر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادی او متبادل فکر لرون کی کسان د یو پیاوړی بیانیه یا نریټیو پر امن سکولو کې هم ندی بریالی شوی.
لیفٹ کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفٹ کی طرف نہیں بلکہ مگر کوازا لیفٹ.
یو بل وجہ دادہ چې د تنقیدی مفکورو لرون کو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوري لقبل خلق بیا د نیمه چپی ډلو ته ورځي، لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نه حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره کار کوي، خو د متبادل فکر د سیاست لپاره د یو سنجیده ګوند یا پارټي جوړولو ته نه تیاری شي.
بائیں بازو کی پارٹی بنانے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہوتے.
د پوہان پاند لے اسٹیبلشمنٹ اواخل تر د گوندونو نظریات او په عمل کې غیر مطابقتی او بیا پر نظریاتی اختلافات و سربیره د اتحادونو او خپلو ګټو پسې د مسلسل تګ لکبل په پاکستان کې ګڼ ګوندونه کمزوري شوی دي او دا ګوندونه د جمهوریت او جمهوری ارزښتونو تر ولسی او ټیټه سطحې ته په رسولو هم ندی بریالي شوی. همداراز په جمهوری سفر کې د تسلسل نشټوالي او په بیا بیا د پوځي کودتاګانو لکبل هم په پاکستان کې جمهوری اقدار ندی دود شوی. په دې بهیر کې د پاکستان متبادل او انتقادي یا چپی ګوندونو مخې ته د مذهبي سغدریزۍ دیوال درول شوی او انتقادي فکر لرونکو ګڼو سیاستوالانو هم خپلې لارې بدلې کړې دي او یا خو د وړو وړو اصلاحاتو لپاره کار کوي او یا هم له اسټیبلشمنټ سره په لاس یو کولو مجبوره شوی. دا ټول هغه عوامل دي چې د پوهانو پاند د پاکستان سیاسي او جمهوري عمل ته تاوان رسوي. دا ونننۍ خپرونه راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شئ.